په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلند خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونو وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوای طالبانو په تیرو دریو کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 40% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 40% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوی پر روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجه غوښتنه کړې و چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 1401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تیښتې په مهال ځان ته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز پرون سه شنبې د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونو یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه شنبې د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومترو پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع مځکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخي پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږکال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په 3م کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت 3 نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخ کېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې هغه هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو دولسو میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له راډیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک ترلاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه څوارلس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشاره ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویاندویانو هم ضرر وکاوه، اوس ویاندویان هم نسی کولای چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایرکشن ورکول کیږي لغنه اضافه یا پرسنۍ کې سرګند سی یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله اخونزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګنش بیر خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال مسې وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث ترڅنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پوری تړلې دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوشي په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوال ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیرشوی بحران له خطر سره مخامخ دی. پروند خوردو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زر افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ شوي بي. 4 میلیونه خلک له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسی شي.
ماته نه مسکېږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. ماته داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوی پروان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 2 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022145.
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلت دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د منلو ژمنه نه دی عملي کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بلدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمی مطالبې سي د زموږ د کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دی نه بلاړو، ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ نه لسو ادرا ساته به پرلت پروتي. او د پرلت اصلي مقصد دا دی سي تګ راتګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستاني چارواکو له دوی سره خپل لجمنه عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خاله وای دوی مذاکرات زکلو ویونه په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه بي ودا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووي چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په پلاس ورکو ادب کو قسم پختې برته سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو ما ایدیا وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسلا په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زنداني کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غسلا د پر لټ ګډونوال ته ویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سچو ورته یم اغوستي او د دې سو ورته یم اغوستي او د چوچ ورته یم اغوستي دا دون زوره وردی موږ به دې زوره ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زارې کوو چې موږ